د کابل ښار په زړه کې تیر شپه د لک تر لګه دو چاودنو غږونه اوریدل شوی دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د یوې چاودنې غږ اوریدل شوی چې په وینا یې زیان نه لري او په اړه یې پلټنه پیل کړې ده. رویټرز او یو شمېر نورو لویدیځو اژانسونو د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې تیر ماخوستن په ځایي وخت 10 بجې د دو چاودنو غږونه اوریدل شوی دي. د راپورونو له مخې یوه چاودنه د عبدالحق څلور لارې په سیمه او بل هغه شهرناو کې شوې چې تر اوسه یې د لامل او څرنګوالي په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویل شوی. بل لور ته یو شمېر پاکستاني رسنیو ویلي چې دا د پاکستان هوایي برید و چې هدف یې کابل کې د ټي ټي پي یا تحریک طالبانو پاکستان یو شمېر مهم مشران وو. د دې ډلې د پاکستان یوې انګلیسي ژبې ورځپاڼې پاکستان ابزارور د خپلو سرچینو په حواله لیکلي پر کابل د پاکستان هوایي برید کې د پاکستاني طالبانو د مشر نورولي محسود موټر په نښه شوی دی. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې سرچینو ورته د محسود د ټپې کېدو خبره کړې خو په وینا یې سملاسي یې وژل نه دی تایید شوی. وړاندې راغلی برید کې د نورولي دوه نور ملګري چې دوی قاري سیف الله محسود او خالد محسود بللي په نښه شوي. د پاکستان د حکومت او یا هم پوځ رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بل لور ته په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني طالبانو مشر نورولي محسود ته منسوب غږ پورته کېږي ښکته پورته کېږي چې پکې وایي دای په قبایلي سیمه کې دی او روغ رمټ دی. د موضوع تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. د اسرائیل حکومت د غزې د موافقې لومړی پړاو تایید کړ. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن جمعه ویلي دغه پړاو کې د پاتې برمته شوو اسرائیلیانو په آزادولو تمرکز شوی دی. دغه دفتر په خپله ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلي حکومت د ټولو ژوندیو او مړو شوو برمته شوو د خلاصون لارې چارې تایید کړې. اسرائیل او حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي پرون پنجشنبه د غزې جګړې د پای ته رسیدو پر سر یوې لومړنۍ موافقې ته ورسېدل. د جرمني خبری اژانس لیکلي د امریکا په منځګړیتوب د دغې موافقې یوه برخه دا ده چې حماس به ټول یرغمل شوي اسرائیلیان خوشي کوي او ځواب کې به یې اسرائیلي پوځیان په غزه کې هغې سیمې ته ټولیږي چې موافقه پرې شوې. بل ورته پرون پنجشنبه د حماس یو لوړپوړي غړي خلیل الاحیه وویل دوی د غزې جګړه پای ته رسول اعلانوي او په وینا یې دوی له منځګړو او متحده ایالاتونو تضمینونه ترلاسه کړي دي. اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې تیره شپه پر پلازمینه کیف لوی برید کړی دی. فرانس پریس لیکلي چې کیف کې د څو چاودنو غږونه اوریدل شوي او د ښار د څو ناحیو برېښنا پرې شوې ده. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي روسي ځواکونو پر حساسو زیربناو بریدونه کړي او له خلکو غوښتل شوي چې ځانونه خوندي کړي. د اوکراین د انرژي وزیر سویتلانا گرینچوک ویلي د برید هدف د انرژي شبکه او په وینا یې د دغې برخې کارکوونکي به هڅه وکړي چې د انرژي د ډېرې پرچاوۍ مخه ونیسي. روسیې د اوکراین پر زاپوریژیا هم تیره شپه برید کړی چې هلته یې یو کلن ماشوم وژلی دی. روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین د انرژي او ریل پټلۍ پر تاسیساتو بریدونه ډېر کړي دي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونه خپل دویمه 500 ورځې لوبې ته په چمتووالي بوخت دي. دغه لوبه سبا شنبه د کابل په وخت د مازیګر په 4:30 بجو د ابوظبي په شیخ زاید سټډیوم کې ترسره کیږي. افغانستان د یو ورځنیو لوبو د دغه لوبلړۍ لومړنۍ سیالۍ وړ مورز وګټله. د لوبلړۍ دریمه او وروستۍ سیالي د سه شنبه په ورځ ترسره کیږي. دواړو ټیمونو تر دې وړاندې درې شل ورځې لوبې هم درلودې چې هغه لوبلړۍ بنگلاديش وګټله. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. په کابل کې تیر شپه د چاودنو غږونه اوریدل شوی. پاکستانی رسنۍ وایي پاکستان د ټي ټي پی پر یو مشر برید کړی دی. د اروپا پارلمان یوې غړي ویلي اروپایي هیوادونه باید د افغانستان له واکمنانو سره اړیکې عادي نه کړي.
زموږ دنده برعکس ده، باید د طالبانو د جنایتونو نمونه واخلو نه دا چادي وکیو.
پرون د پوست نړیواله ورځ وه خو افغانان پوستي خدمتونو کې له ګڼو ستونزو یادونه کوي.
د موږ یو خپلوان په سویډن کې ولیدل چې یو کورتۍ رالېږلې وه د ژمي، نو دلته چې راورسته دلته ژمی خلاص و.
او خوست کې د مچیو فارم لرونکي وایي پاکستان ته د تګ اجازه باید ورکړل شي چې خپل سیزن بشپړ کړي. نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړئ.
تر دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لې اوریدونکو راځو په سر کې د کابل د تیر شپې 14 نوته د کابل خار په زړه کې تیر شپه د لکتر لګه 214 غګونه اوریدل شوې دي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د یوې 14 غګ اوریدل شوې چې په وینا یې زیان نه لري او په اړه یې پلټنه پیل کړې ده رویټرز او یو شمیر نورو لویدیزو اجانسونو د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې تیر مخصوصن په ځایي وخت لاس بجې د 214 غګونه اوریدل شوې دي د راپورونو لمخې یو 14 د عبدالحق څلورلارې په سیمه او بل هغه شهر ناو کې شوې چې تر اوسه د لامل او څرنګوالي په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویل شوي بل ورته یو شمیر پاکستاني رسنیو ویلي چې دا د پاکستان هوایي برید و چې هدف یې کابل کې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان یو شمیر مشران وو له دې ډلې د پاکستان یوې انګلیسي ژبې ورځپاڼې پاکستان ابزرور د خپلو سرچینو په حواله لیکلي پر کابل د پاکستان هوایي برید کې د پاکستانی طالبانو د مشر نورولی مسعود موټر په نښه شوی د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې سرچینو ورته د مسعود د ټپي کېدو خبره کړې خو په وینا یې سملاسي وژل نه دی تایید شوی وړاندې راغلی برید کې د نورولی دوه نور ملګري چې دوی قاری سیف الله مسعود او خالد مسعود یاد کړي په نښه شوی دي د پاکستان د حکومت او یا هم پاوز د رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي بل ورته په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستانی طالبانو مشر نورولی مسعود ته منسوب غږیز پیغام ښکته پورته کیږي چې نوموړی پکې وایي د پاکستان په قبایلي سیمه کې دی او روغ رمټ دی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لیکلي پر پلازمینه کابل د پاکستان بریدونه د ناندریو شدت ښیي او په وینا یې خطرناکه ګواښونه به ولري هغه ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوځي شخړه د حل لار نه ده او په وینا یې یوازې دواړو هیوادونو کې د وژنو او ویجاړۍ لامل کیږي د تیر شپې 14 داسې مهال شوي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یو څو ورځني سفر هند ته تللی دی د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم پاکستان په ظاهره پر ټي ټي پی د بریدونو له کابله پر افغانستان بریدونه کړي چې په خوست پکتیا او پکتیکا کې د تیر کال بریدونه د نمونې په توګه یادولای شو
ازادي رادیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده
د اروپا د پارلمان یو غړی وایي باید په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید بشر ضد جنایت په توګه په رسمیت وپیژندل شي هانا نیومن په اروپایي پارلمان کې په خپل وینا کې پر ځینو اروپایي هیوادونو نیوکه کړې او ویلي دي چې له طالبانو سره د افغان کډوالو د شړلو پر سر د معاملو پر ځای باید د افغانانو تر څنګ او د افغان ښځو تر څنګ ودرېږي په همدې حال کې یو شمیر افغان ښځې او نجونې هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی ملاتړ وکړي تفصیل په دې راپور کې ورو
په اروپایي پارلمان کې د جرمني یو استازي هانا نیومن وایي د طالبانو لخوا پر ښځو بندیزونه او د ټولنې نیمایي برخه له ټولنیز ژوند څخه ایستل نه کلتور دی او نه هم کورنۍ موضوع بلکې په خبره یې د جنسیتي اپارتاید دی اغلی نیومن د اکتوبر په 9مه اروپایي پارلمان کې په خپل یوې وینا کې چې ویډیو یې په خپل ایکس پاڼه خپره کړې خو کرنۍ ته یې نه ده یاده شوې ویلي درې کاله مخکې ټولو وویل چې له افغانستانه به مخ نه اړوي خو نن دا ژمنه ماتېږي هغې وویل زموږ دنده برعکس ده باید د طالبانو د جنایتونو نومونه واخلو نه دا چا دی وکیو باید د افغان ښځو غږ شو نه دا چا هغوی غلي کړو موږ باید جنسیتي اپارتاید د بشریت ضد جنایت په توګه تعریف کړو څو اسناد وساتل شي عدالت ممکن شي او هغه معاملې چې روانې دي د شریک جرم په توګه وغندل شي هانا نیومن پر ځینو اروپایي هیوادونو نیوکه وکړه ویل چې هغوی په پټه کابل ته سفرونه کوي او له افغان ښځو د ملاتړ پر ځای د افغان کډوالو د بیرته لیږلو په اړه له طالبانو سره معاملې کوي هغې د کوم ځانګړي هیواد نوم ونه اخیست خو مخکې ځینو اروپایي هیوادونو په ځانګړي ډول جرمني ویلي وو چې غواړي له طالبانو سره د هغو افغان کډوالو د بیرته لیږلو په اړه خبرې وکړي چې په دغه هیواد کې په جرمونو تورن دي اغلی نیومن په داسې حال کې د جنسیتي اپارتاید د رسمي پیژندلو غوښتنه کوي چې یو شمېر افغان ښځې او نجونې هم د نړیوالې ټولنې د ملاتړ او عملي اقدام غوښتنه کوي یوې افغان مېرمنې چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم له اخیستو ډډه وکړه د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
تجربه ترخه زنان افغانستان در دوران
د طالبانو تر واک لاندې د افغان ښځو ترخه تجربه ده چې د دلال دین څخه د ښځو د ځپلو لپاره د وسیلې په توګه کار اخلي. طالبانو د جنسیتي اپارتاید په رامنځته کولو سره ښځې او نجونې له خپلو اسلامي حقونو لکه تعلیم، کار او ټولنیزو ازادیو بې برخې کړي دي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د دې بشري سرغړونې پر وړاندې جدي دریځ ونیسي.
حقوق بشر موضوع قاطی اتخاذ کنند.
د طالبانو پر سیاستونو نیوکې او د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندلو دا غوښتنې داسې مهال دي چې هم مهاله مادرید کې د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې تر عنوان لاندې یوه ناسته هم روانه ده. په دې ناسته کې پر طالبانو د بشریت ضد جنایتونو تورونه لګېدلي دي. دا محکمه چې د اکتوبر په اتمه پیل شوې او نن د اکتوبر په لسمه د افغانستان په وخت ماسپښین یې په 2 بجو درېیمه وروستۍ ورځ ده، د دایمي ولسي محکمې یا پی پی ټي لخوا جوړه شوې ده. دغه محکمه اجرایي صلاحیت نه لري، خو د افغان ښځو د بشري حقونو، د مدافعینو او د حقوقي پوهانو شهادتونه مستندوي. ډېری شاهدانو د اجباري تښتونو، شکنجې، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، د ښځو د کار او زده کړې پر بندیزونو او د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د سیستماتیکو سرغړونو یادونه کړې ده. طالبانو له 2021 کال راهیسې د ښځو پر زده کړو او کار سخت بندیزونه لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې کړې او د ښځو کاري هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې محدود کړی دی. سره له دې چې نړیوالې ټولنې پراخ غبرګونونه ښودلي، خو طالبان تل دا کوي چې د ښځو حقوق د شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ده چې افغانان او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غاکله ازادي رادیو نه اوري. اوس هم راځو دې ته چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونیسکو خبرداري ورکړي چې د افغانستان ښوونیز نظام له ناورین سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د غدو ادارو په یو ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو په ځانګړي ډول د نجونو راتلونکي له ګواښ سره مخامخ ده. یو شمیر ښځینه زده کوونکي هم وایي چې له زده کړو محرومیت یې ژوند په تیارو کې اچولی. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان ښوونیز نظام کې پسته ستونزو له سختو نیوکو وروسته د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونیسکو خبرداری ورکړی چې د افغانستان ښوونیز نظام له کړکېچن وضعیت سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د غدوو ادارو د جهشنبه په ورځ د اکتوبر په اتمه د یونیسف په ویبپاڼه کې په 2015 کال کې د افغانستان د پوهنې د وضعیت په نوم په یو ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو په ځانګړي ډول د نجونو راتلونکي له ګواښ سره مخ دی. په راپور کې راغلي چې د لومړنیو ښوونځیو په عمر برابر له 2.4 میلیونو ډیر ماشومان له ښوونځیو محروم او له 90% ډیر لس کلن ماشومان ساده متنونه هم نسي لوستلای. دغه دواړه سازمانونه ټینګار کوي چې په افغانستان کې د زده کړو فقر بې ساري کچې ته رسیدلی او زیاتوي چې زده کوونکي ښوونځیو ته ځي خو دوی هیڅ هلته نه زده کوي. یونیسف او یونیسکو دا هم ویلي چې د طالبانو لخوا د نجونو لپاره د منځنۍ دورې زده کړو بندیز د 2.2 میلیونو ډیر نجونې ښوونځیو ته له تګه بې برخې کړي، په داسې حال کې چې د دوی پټکو په لوړو زده کړو کې د هلکانو نوملیکنه 40% کمه سوې ده. دغو بنسټونو خبرداری ورکړی چې که دا بندیز دوام وکړي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نورې نجونې هم له زده کړو بې برخې سي چې په اټکلي ډول تر 2026 کال پورې هیواد ته به شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان ورسیږي. له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم وایي د طالبانو له لوري د زده کړو بندیز د دوی پر ژوند منفي اغېزې کړي او د خپل راتلونکي په اړه یې ناهیلي کړي دي. حسنه چې د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د یو ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکي وه او اوس له زده کړو بې برخې ده، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
له هغه ورځې چې د مکتبونو دروازې وتړل شوې زما ژوند ډېر بدل شو. هره ورځ داسې احساس کوم لکه له خپلو هیلو او راتلونکي نه یو ګام نور هم لرې کېږم. زده کړه زما لپاره د تنفس په څیر وه، خو اوس هره ورځ د خفګان او خالیتوب احساس لرم. په دې موده کې نه یوازې زده کړه رانه واخیستل شوه، بلکې هیله، باور او حسنو مې هم ورو ورو له منځه ولاړه. که مکتبونو بېرته پرانستل نه شي زه خپل راتلونکي تیاره وینم، ځکه بې تعلیمه ټولنه نشي پرمختګ کولی او
طالبان چې د طالبانو د حکومت له تعلیمي بندیزونو خوندې دي هم د خپل زده کړو په برخه کې لننګونو شکایت کوي. د کندوز ولایت یو خوندزي د وم ټولګي زده کوونکی قادر وایي چې دوی د ښوونکو او کتابونو له کمښت او نورو ستونزو سره مخ دي.
درسي صنفونه لرو او نه د کیناستو لپاره څوکۍ. د کتابونو او قطاسیو له کمښت سره مخ یو. تر خیمې لاندې زده کړې کوو. له حکومت غوښتنه کوو چې موږ ته درسي ټولګي، څوکۍ او کتابونه برابر کړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو د طالبانو محدودوونکې پالیسۍ، د پوهنې پر نظام کافي نه پانګونه، د ښوونکو په ځانګړې توګه ښځینه او ښوونکو کمښت او کمزوري زیربناوي هغه عمده لاملونه بللي چې په افغانستان کې د پوهنې کیفیت سخت زیانمن کړی دی. د دې بنسټ په راپور کې دا هم راغلي چې د افغانستان نږدې نیمایي ښوونځي د څښاک پاکې اوبه، تشنابونه او د تودولو سیسټمونه نه لري او تر زرو ډیر ښوونځي د جګړو او طبیعي پیښو له امله تړل شوي دي. یونسکو او یونیسف ټینګار کړی چې زده کړې د افغان ماشومانو لپاره د هیلې، ثبات او عزت نښه ده، خو په ټکو یې دا هیله د میلیونونو خلکو لپاره په چټکۍ د لمانځه تلو په حال کې ده. دوی د طالبانو غوښتي چې زر تر زره د پرنجونو او ښځو د منځنیو او لوړو زده کړو بندیزونه لرې کړي. د ملګرو ملتونو د غدواړو ادارو دغه شان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د پوهنې په برخه کې د نه جبرانېدونکې ماتې د مخنیوي لپاره د لومړنیو زده کړو او سواد زده کړې په پروګرامونو پانګونه زیاته کړي. هڅه مو وکړه چې د یونیسف او یونسکو او دغه شان افغان زده کوونکو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه نظر واخلو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نکړي. د پوهنې د برخې یو شمېر فعالان په افغانستان کې د پوهنې د نظام کړکېچ، د تیرو څلورو لسیزو جګړو او د طالبانو د حکومت لخوا د پوهنې په برخه کې لګول شوي محدودیتونه بولي او ټینګار کوي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د پرانیستو په ګډون باید له دغه ناورین نه د وتلو اخیستمنې لارې چارې ولټول سي. له دې ډلې د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
ملګرو ملتونو دغه خبره جدي ونیسي او ماشومانو لپاره د زده کړو د مکتب ته تګ زمینې برابرې کړي. د نجونو پر مخ د مکتبونو دروازې خلاصې کړي تر څو د افغانستان نیمایي ماشومان چې هغوی نجونې دي د تعلیم او تربیې نه برخمن شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت په 2021 کال کې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي وتړل او همدارنګه یې د طبي انسټیټیوټونو په ګډون پوهنتونونو ته د نجونو او مېرمنو پر تګ بندیز ولګاوه چې د پوهنې سیستم یې ننګونو سره مخ کړ. دا یوازې زده کوونکي نه دي چې له څلورو کلونو راهیسې له زده کړو بې برخې دي او یا هم له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي، بلکې له دې مخکې یو شمېر ښوونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې له ګڼو ستونزو شکایت کړی وو او دې وضعیت ته د جدي پاملرنې غوښتنه کړې ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راګرځو. د سار راپور دا و چې د کابل ښار په زړه کې تیر شپه د لکتر لګا دو چاودنې غږونه اوریدل شوي. د طالبانو حکومت د یوې چاودنې غږ اوریدل تایید کړی دي، خو ویلي دي چې زیان نه لري او په اړه پلټنه کوي. او پاکستاني رسنۍ بیا وایي چې دا برید د پاکستان لخوا شوی چې پر ټي ټي پي یا د ټي ټي پي پر اهدافو باندې. په دې اړه درته وروسته نور تازه معلومات هم که ترلاسه شول در سره شریکو. خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو، هغه دا چې د اسرائیل حکومت د غزې د موافقې لومړی پړاو تایید کړی دی. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن جمعه ویلي دغه پړاو کې د پات برمته شوو اسرائیلیانو په آزادولو تمرکز شوی. دغه دفتر پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي، حکومت د ټولو ژوندیو او مړو شویو برمته شوي د خلاصون لارې چارې تایید کړي. اسرائیل او حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي، پرون پنجشنبه د غزې جګړې د پای ته رسیدو پر سر یوې لومړنۍ موافقې ته سره ورسېدل. د جرمني خبري اجانس لیکلي، د امریکا په منځګړیتوب د دغه موافقې یوه برخه دا ده چې حماس به ټول یرغمل شوي اسرائیلیان خوشي کوي او ځواب کې به یې اسرائیلي پوځیان په غزه کې هغې سیمې ته ټولېږي چې موافقه پرې شوي. بلورته پرون پنجشنبه د حماس یو لوړپوړي غړي خلیل اللهیا وویل دوی د غزې جګړه پای ته رسول اعلانوي او په وینا یې دوی له منځګړو او متحده ایالاتونو تضمینونه هم ترلاسه کړي. بلورته راپورونه وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ویلي چې دای منځني ختیځ ته سفر کوي او دا ژمنې هم کړي چې په مصر کې به د اسرائیل او حماس ترمنځ د غزې د پایته رسولو پر هوکړې یا معاملې باندې لاسلیک کوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته په خوست کې د مچیو د فارم لرونکو د وضعیت په اړه وایو. دغه فارم لرونکي وایي چې په خوست کې وضعیت ښه دی، سیزن وهلی، خو اوس وایي چې باید پاکستان ته د تګ زمینه ورته برابره سي. تر دې راپور وړاندې راځو دې ته چې د اکتوبر 9 د پوست نړیواله ورځ وه. یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې پوستي خدمتونه ښه نه دي. دوی وایي پوستونه کورونو ته نه رسیږي، له بهره چې څه ورځي په ځنډو رسیږي او د دواړو خواوو محصول هم اخیستل کیږي. د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د تیر جمهوري نظام چارواکي د ستونزې منی وایي چې همدغه مشکل د مشخصو او کره ادرسونو نشټوالی دی. تفصیل په دې راپور کې وو.
موږ ته زنګ راغی چې د تاسو پوست را رسېدلې دی، راشئ. نو هغې وخت کې زه ډېره مریضه وم. ما ورته وویل کېدلی شي چې تا موږ ته د کور شاته راوړی وي چې دا امکان نه لري.
په افغانستان کې مو په پوستي خدمتونو کې د ستونزو په اړه د کابل ښار یو اوسیدونکي اورېدله. دې چې نو غوښتل د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرط یې وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې د پوستي خدمتونو په برخه کې نورې ستونزې داسې را په ګوته کړې.
د خارج نه کله چې افغانستان ته یو شعر رالېږل کېږي ډېر ځم پات راځي، چې د موږ یو خپلوان په سویډن کول د اغېز نه یو کورتۍ رالېږلې وه د ژمي. نو دلته چې راورسته دلته ژمی خلاص و. دوی مشکل دا دی چې هم په خارج کې محصول اخیستل کېږي، هم په افغانستان کې پوستخانې محصول اخلي.
په بلجیم کې میشت افغان خوشحال هم همدا خبره کوي. دا وایي یو ځلې کورنۍ چې په ننګرهار کې میشته ده ورنه یو ضروري څه غوښتي وه، خو په خبرې له ډېر ځنډ وروسته یې ورور په کابل کې ترلاسه کړل.
یو سند مې لګل او د بلجیم نه جلال آباد ته، نو په شل ورځ کې صرف کابل ته ورسېدو. بیا کابل نه زنګ ورور ته موهل و چې راشئ کابل نه واخلې. نو ورور مې بېرته لاړو کابل ته، بیا د اغېز نه دا سند ترلاسه کړې.
د پلازمینې کابل بل اوسېدونکی چې دا هم نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل خلک له دې امله ډېر له ستونزو سره مخ دي.
د بخ بل یو غټ مشکل ده په کورونو لپاره. خلک چې په کابل کې اوسېږي، که چېرې دا خلک کورونو کې نه وي، بخ بل د دروازې لاندې کوم ځای چې وي هلته ورچول کېږي. د هوا ښه وي خو ښه ترخه مشکل نه شته. خلک چې کور ته راشي خپل بل اخلي، باوجود دې چې خاورې پرې پرتې وي. ولې که هوا خراب وي، باران وي، واوره وي، هغه بل باندې واوره باران کېږي، هغه نور دی کار وځي.
د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویان عنایت الله الکوزی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د تېر جمهوري نظام چارواکي د ستونزه منی وایي یو عمده مشکل د مشخصو او کره ادرسونو نشتون دی. په تېر جمهوري نظام کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پخوانی ویان عبدالهادي هادي ازادي راډیو ته وویل
پوستي خدماتو په وړاندې عمده مشکل د افغانستان په ښارونو، کلیو او ولایاتو کې د ادرسونو نشتوالی ده. چې راجستر ادرسونه نشته، کورونو باندې نمبرونه نشته، په کوڅو باندې نمبرونه او نومونه نشته د کوڅو، نو پوسټ رسان نشي کولی چې پوسټ ورورسوي. افغانستان ستاسې هر چېرته د دنیا وغواړئ چې پوست ولېږي، په اومه ورځ باندې رسوي درته. مګر له بهاره چې افغانستان ته راځي، څو ادرسونه سمه دي دلته بیا سندي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښار والی ویا نعمت الله پارکسی بیا د دې نیوکې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا شکایتونه داسې مهال دي چې مخکې یو ځل د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د پاسپورټ عمومي ریاست ویلي وه دوی داسې یو سیستم پیلوي چې پاسپورټونه کور په کور تر خلکو ورسوي، چې بیا د عملي کېدو او نتیجې په اړه څه ونه ویل شول. د اکتوبر 9 د پوست نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1940 زیږدیز کال کې د پوست نړیوالې ټولنې یا UPU د تاسیس په مناسبت د سویس په پلازمینه بن کې ونومول شوه، چې تر هغې وروسته د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې لمانځل کېږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د دې ورځې په مناسبت ویلي پوست د کلیو او ښارونو خلک سره یو ځای کوي، نړۍ ته ور پرانیزي او ډیجیټل اقتصاد ته یوه حیاتي کړکۍ ده.
د ولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میدان او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو دا اوس کولای شئ چې زموږ ویبپاڼه ته سر ورخاره کړئ په ویبپاڼه کې د ورځې تازه خبرونه راپورونه دي د پاڼې په سر کې همدا راپور پروت دی چې د کابل ښار په زړه کې تیره شپه د لکتر لګه دو چاودنو غږونه اوریدل شوي دي د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي دی وی چاودنې غږ اوریدل شوی چې په وینا یې زیان نه لري او په اړه یې پلټنه پیل شوې البته د ښاغلي مجاهد دا خبرې د تیر ماخوستن دي خو نن سهار تر اوسه کوم تازه پوسټ یا په ټولنیزو رسنیو کې کومه لیکنه نه ده کړې روټرز او یو شمېر نورو لویدیځو اژانسونو د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې تیر ماخوستن په ځایي وخت 10 بجې د دو چاودنو غږونه اوریدل شوي دي د راپورونو له مخې یوه چاودنه د عبدالحق څلور لارې په سیمه او بل هغه په شهر ناو کې شوې چې تر اوسه د لامل او څرنګوالي په اړه رسمي ډول څه نه دی ویل شوي بلورته بیا پاکستانی رسنیو ویلي چې دغه بریدونه یا دغه هوایي برید د پاکستان پوځ کړی چې پکې د ټي ټي پي د غړو موټر په نښه شوی دوی ویلي چې د ټي ټي پي مشر نورولی محسود دغه برید کې ټپي شوی او ویلي دي چې وجل لا تایید نه دي خو خپل ښاغلي محسود ته منصوب یو غږ کې دا شوی چې هغه په قبایلي سیمه کې دی او روغ رمټ دی د خبری مجلې ورسای راپور اخلو په خوست کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي له اړوندو ادارو غواړي چې پاکستان ته د دوی د شاتو د مچیو د صندوقونو د وړلو اجازه ورکړل شي نجیب الله آلو خیل ورسره خبرې کړي او د دوی پر ستونزې دا راپور راستولی
په خوست کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي او د دې برخې کاروباریان وایي چې په اوس وخت کې دوی عموما د بیرې د شاتو د حاصلاتو لپاره د مچیو صندوقونه د پاکستان تودو سیمو ته وړي خو سږ کال دوی ته د پاکستان په تګ راتګ کې ستونزې شته دوی زیاتوي د کال په لومړۍ دریو موسمونو کې د مچیو د شاتو محصولات یوازې د دوی هغه لګښتونه پوره کوي خو د منې موسم په پای کې د بیرې حاصلات بیا ګټه ده چې تر اوسه یې نتیجه لا نه ده معلومه د شاتو د مچیو فارم لرونکي ظفر خان مشال رادیو سره په خبرو کې له اړوندو ادارو وغوښتل چې په دې برخه کې د پاکستان له حکومت سره دوی ته د اسانتیاو د برابرولو اړتیا مطرح کړي
په مچیو کاروبار ډېر ښه کاروبار دی په هر څه کې ځکه په کول کې 30 سزنه وایي یو سزن د شنشوي ده یو سزن د اواز سلمینې ده چې په لس وته دغه 2 سزن په ډېر ګټور سزن یې بیره ده چې د منې کې پاکستان داسې خو لږ مشکلات دریار کې د بډر کې مقصد کله چې پوتې شي بیا مچۍ مري نو د دولت نه دا غوړم چې تیره ته ډېره پاملرنه وکړو
د شاتو کاروباریان هم پاکستان ته د مچیو د صندوقونو د لیک په مخ کې ستونزې یادوي او زیاتوي چې د شاتو د مچیو د صندوقونو په لیک درالیک کې دوی د 2 کاله له ستونزو سره مخامخ دي یو تن شات پلورونکي سید اکبر خان وویل
بیرې شات چې دي د مچیو لپاره دغه تر ټولو قیمتي ده د نور غبینونه چې دي د مصارف دي او د بیرې ګټه ده که بیر تولید نشي مچایو له هیڅ ګټه نشي کړای حکومت نوم دا غوښتنه ده چې لار خلاصه کی او سہولتونه پکې راولي د دوی لپاره ویزه او پاسپورت سیستم برابر کی غواړه لار خلاصه نشي توان ده په مقابل کې دغه دا لار هر وخت لپاره تکلیف دی مچایو لپاره
بلوری ته د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د شاتو د مچیو فارمونه د دوی د ادارې یوه برخه ده او په خصوص سکتور کې ځانګړي اتحادیې لري د خوست د کرنې رئیس مولوي شیر محمد ذبیح وویل ګاونډي هیواد ته د شاتو د مچیو د لیږد رالیږد اړتیا یې خپل وزارت سره شریکه کړي او دا مسله به بیا هم تعقیب کړي
پکار ده چې له هغه ګاونډي هیواد سره هم یو موافقه یو دغه خبره ورسېده دې خبره موږ وزارت سره سوالې ده او په وخت باندې موږ سوالې ده دوی په کال کې یو ادجی او بیا بیرته دلته حاصلات وسره دي هغه بیا انده دي لپاره هم موږ اطمینان ورکوو چې موږ د دې موضوع لوړو مقاماتو سره شریک کړی ده کومې موجوده ستونزې د انتقال او را انتقال شدي هغه به انشاءالله ورته حل شي
یاد دیوی د افغانستان شمالی، شمال ختیځ، شرقی، سویل ختیځ او د لویدیځ لوریزنی ولایتونه چې د کال په بیلابیلو موسمونو کې طبیعي ګلونه لري، هلته د ځایي کوپراتیفونو او د کورنیو په وړو فارمونو کې د شاتو د مچیو روزنه او د شاتو لږ او ډیر د ګبینو تولید هم شته.
د ازادي میلمه د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن مو داسې یو څوک میلمه ده چې ډېر عمر په سوداګرۍ کې تیر شوی او په خصوصي سکتور کې ډېره پانګونه کړې او ډېر وختونه هم د دې سکتور یو له مسؤلینو پاتې شوی دی. د کرنې په برخه کې لوړې زده کړې کړې، د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال او د شاداب ظفر د کور جوړولو د شرکت رئیس محمد یونس مومند. مومند صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. په خپل ځان را وپیژنی محمد یونس مومند څوک دی، چیرې زیږیدلی، لومړنۍ زده کړې ثانوي او لوړې زده کړې چیرې کړې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته جناب نوی صاحب تاسو ته خپل نیکی له سلامونه وړاندې کوم. محمد یونس مومند د کندهار ولایت په شپږمه ایا کې په 1952 کال کې زیږیدلی دی. ابتدائی ذکر دی لومړی په فاضل کندهاري شوهنځي کې، وروسته درې بیا په زرغونه ابتدائی کې درختمه سیم په پریدا ته، وروسته د احمد شاه بابا لیسې څخه، د احمد شاه بابا لیسې څخه چې هلته لږنه کې په شرایط خراب او بیا وروسته درغه وروسته د بیرن لیسې څخه په فارغ شو یم. البته د سیوی د امتحانو څخه وروسته چې دوه کاله ما د سیوی امتحان ورکړی دی، د البیرن لیسې څخه په 1965 کال کې فارغ شوم. 1965 کال کې زه پیارالم د جلال آباد پوهنتون ته د زراعت پوهنځي د اقتصادي پلان گزاري څنګه ته کامیاب شوم، او در هغه وخت پورې چې په جلال آباد کې جنگونه و، هلته چې جنگ پیښ شو بیا ما لوړې زده کړې نیمګړې پاتې وې. هغه وروسته بیا وروسته د کندهار په اوتاق تجارت کې ما خپل وظیفه پیل کړه. په 1980 کال په اواخرو کې ما هلته وظیفه پیل کړه، او بیا تقریبا تر 1900 چې هلته د وارداتو د اتحادیې د مسؤلیت ما درلودې، وروسته بیا تقریبا د هغه څخه وروسته ما خپل تجارت هم ورسره کوي چې زما پلار په دغه تجارت یا هلته په کندهار کې زما نور محترم چې هغو هم کاروبار درلودي، او د هغه کاروبار څخه موږ هم خپل کاروبار درکوي. او بیا وروسته ما په سنگاپور ته سفر وکړ، او هلته مې خپل د تجارت لومړی پړاو د هغه د څخه مواردات شروع کړ چې زموږ شرکت و هغه وخت اوس معلومات په نامه باندې، او د پروشګای مومند چې په کندهار کې و سات پروشي مومند زموږ د فامیلی هغه په اصطلاح بیکګراوند چې موږ هلته خپل کاروبار کوي، موږ نسبتا په یو متوسطه او کورنۍ کې زیږیدلی یم، او خپل کارونه مو د هغه څخه پرمخ وړلي دي، او زحمتونه مو کړل دي که زما ورونه او که زما مرحوم پلار الله پاک دې غر کې رحمت وګرځي.
وروسته بل ځینې نورې پوښتنې هم وکم. په دغه اوس چې تاسو ویل دلته ډېرې پوښتنې مطرح کیږي، تاسو ویل چې د سوي امتحانونه مو ورکړي وو، د سوي امتحانونه مو د ثانوي دوره کې ورکړي وو که څنګه، او د سوي امتحان مو د څه لپاره؟ یعنی تاسو له هغه ټولګي کې چې وایي د ټولګي نه تاسو هغه د دکړې سویا لوړاو
دوه شان چې ډېر وخت ما هغه وخت پیدا چې ما تقریبا په کور ما د کورنۍ زده کړم سولیا، او د هغه وخت مشهور ډېر استاد عالم استاد غلام احمد خان الله پاک دې وبخشي، هغه زموږ کورنۍ استاد او جناب محترم او د قدوس نجیب صاحب چې تاسو پیژنئ، هغه زموږ ته د انګلیسي تدریس کاوه. د دواړو استادانو په کیمیا او په بیولوژي او په فزیک کې جناب محترم مرحوم استاد غلام احمد خان چې زموږ د کندهار د ډیرو مشهور استادانو څخه په مسوا باندې سکی، هغه ماته په کور کې تدریس وکړو. چون دا غوښمه سویا چې و درد زموږ پر سیمپو باندې لښکته نه بیا د وی مشوره دغه چې باید سوي امتحان ورکم، چې ما د پنځم سیمپ امتحان چارو کړ دی، چې په ژوند ترانم د شپږم د سوي امتحان کړی و. لم دا هم مستر او زه په وخت کې په داس مکتب کې به رالم، چې زما د سندر کشر وز مست درغنی ته کې ټول زما هغه زما سره په سم کې هم غوښ پښتنه چې ټول په انجینری وي په سم کې، او یو واځي زو مچ زما په ټول هم سم کې نو کوس ما غوړې شي دوه ته معلومي، هغه هم ډېر په مشهور لایکانی وي، خصوصا به چې تم سم ته خموش پاره غسی وي بیا مو ارتباطات سره نشته. نو حالت زه په درغنی کې نه یو مدیر صاحب وخت ته تعالی دغه کې رحمت وګرځي محسنہ جان هم ډېره یو لایق او ډېره شمجره و عمر هم اسامه تن خان اغا صاحب چې هغه زموږ ته مکتب مدیر خو ته لدی وبخشي ډېر یو موافق
یعنی مومن صاحب دغه لومړنۍ خوند کې تاسو وي انجونو او الکانو یو ځای زده کړې کولې
تاسو و چې دوه شان و چې څو وخت موږ په فضل کندری کې او فضل کندری کې هلته زه تقریبا زما دغه غالبي چې د دوهم څخه دریم سم ته ولاړو زما په وو چې هلته شرایط ډېر خراب شول بیا موږ تخپل د دن چې موږ کور وو د فضل کندری شونځي پر مخه مخ باندې هلته موږ کور وو د فضل کندری شونځي په داسې کې واقع ده چې دغه سړک مستقیم تللی دی تر هرات پورې د دن تر چوک تورته چې دغه شونځي واقع ده چې دا یو ډېر مشهور شونځي موږ کور دې پر مخه مخ نو موږ حالت شرایط ډیر خراب سول موږ تخپل کور څخه یو تقریبا 15 کیلومتر 30 کیلومتر چرالو دلته دا ګټه دا شونځي چې موږ انتخاب کړ دا هم موږ کور ته نږدې او هم موږ دکان ته نږدې په هرات وروزه کې نو بیا دلته دلته موجود
بله تاسو ویل چې په جلال آباد کې د زراعت او پلان گزاري رښتا انتخاب کړی و او هغه نیمګړی پات شو لته الهاتو یعنی تاسو غوښته چې په کرنه کې خپل تخصص واخلي او بیا څه وشول چې ورسته مو کاملا خصوصي سکتور یعنی د پنګونې ته مخه کړل سوداګري ته مخه کړل
په دوه شان چې ډېر مهم تاسو کې چې د جلال آباد هغه مشهور جنگ چې په زورلسته او چرله جرلسته او وشته ته کال کې جنگ شو د کورنۍ موضوع دا و چې حالته موږ تقریبا لشته د ایډیار نو د درو د وطن خواته ډیر شي ونال ته موږ په پونتون کې تقریبا یو څه مشکلات تر پیښوله زموږ د پونتون کې چې حالته ډیر زما سره وو چې هغه یو ډیر محترم دوست کلندر دی چې له بیماری دی الله پاک دې جان ورکړي چې په خا د خوست والی چې هغه حالته زموږ سره په هغه پونتون کې هغه وخت دی حالته گزاره کول چې ډیر محترم او دکټ موږ د سوشل ته د جنگونو پیښوله نو کورنۍ ماته دا د غره کړې ولرم پیښور ته د پیښور ته خاص خبر ته موږ کوټ ترالم او د کوټ ته لا خبر ته کندهار ته راځم چې دا جنگونه هم تدیر سوله او کوم ځنه سوې کولای چې حالت بیا نو د فامیل رضا او چې درځي چې تاسو ته د کلیک یې خدای نه خط خدای مکرې شي پیښنه شي نو به په کندهار پرلم
بیا څه وشو چې
دراستر زما علاقه نه و در سر زما علاقه چې و اصلا د ټیپ سره و په دغه انتخاب د په هنځوي کې چې په دا وخت کې زما ته وته دغه سو مشکلات اولين چې ما انتخاب کړی زما درس په ضرورت پیښنه کړو بیا مې ټیپ پیښنه کړو ما به دا اول ټیپ پیښنه کړو بیا مې ضرورت پیښنه کړو
یعنی کافي نمرې مو د ټیپ لپاره تر لاسه کړې په کانکور کې
کافي نمرې تر لاسه
bale bale مو مثلا کراشو خصوصي ژوند ته نتمن متاهلی است څو اولادونه لري
د خپل طلب الحمدلله شکر دی اولادونه ست که اته ضمان لرم او تقریبا تنزل ورغان ان شاء الله
که ماشاء الله ډیر د سکم یو در باندې ډیر ګران دی په کور کې ټول اولادو کې خو یعنی هغه توپیر مشکل ده ګران ده مګر بیا هم کېدای شي
ټول ماشاء الله دلته دا ستې چې دا زما پلار دی خو یو شغه ویل وی اولاد ته چې دا کار وکوي هغه ودرې و دې کوم یو دا ته سمه ده کوم یو بل څه وی چې دا کار وکړي هغه چا سپولار سي نو پر موږ باندې هغه اولاد ګران دی چې هغه دا ډېر کوشش کوي په خپل ژوند کې کوشش وی دا ستاسو ډېر توجه کوي یعنی زما دا اولادونه چې هم دي هغه هم ټول ماشاء الله په شت تدریس کې هتا زما تقریبا مشر لمسی چې دی هغه تقریبا دا اوسم درې سپارې تلور سپارې د قران شریف په حافظان دي او موږ یو کورنۍ چې د خصوصا موږ تقریبا شپږ ورونه یو دا موږ داسې فرق هم نکوو کده دی اولادونه که موږ اولادونه یعنی څو کې ان شاء الله شکر یال الحمدلله اوس فرق هم نس کولای او ګرد داسې په یو اتفاق او اتحاد کې ژوند دي نو راګان کدي قدر پم چې موږ راګان ما تر زامن هم سم ډیر عزت کی او زما زامن درما په خپل ورونه عزت کنه دا الله پاک تر موږ باندې ډیر لوی احسان سوي دي د خپل تعالی ډیر لوی فضل دی
دا ډیر ښه خبره ده تاسو ویل چې کندهار د سوداګری خونه کې موکار پایل ک له هغه وخت رئیس کزه اشتباهونه کم تاسو ډیر په خصوصي سکتور کې فعال پات شوی وي د غرض د رهبری کوم رول لوبولای دی نه یوازې د کندهار بلکې د ټول افغانستان په سطح باندې کرا شو د خصوصي سکتور معمولا خصوصي سکتور نوم خلک ډیر اخلي دا خصوصي سکتور کې خلکو ته اروپي جنې په ډیر عادي ژبه خصوصي سکتور څه معنا
تاسو به تر معلومه ده چې په دنیا کې یو مشهور تو یا پرایویټ سکتور تو وايي خصوصي سکتور په معنا چې ګورته یو د دولت په خاله شرکت یې په فابریکا و دا چې په حکومتي بخش بلل کېږي، خصوصي بخش یا په خلکو پورې تړلی هر هغه کاروبار چې خلک یې کوي او د وطن دپاره د وطن د خلکو ضرورتونه، د وطن د خلکو دپاره سرمایه ګذاري، د وطن د خلکو دپاره کاروبار کوي، هغه ته خصوصي سکتور ویل کېږي یا پرایویټ سکتور چې ورته ویل کېږي. هغه دغه دی چې په نن دنیا کې او په افغانستان کې هم د خصوصي سکتور د حکومت د زر سکتورو په کارو کې هم غښتل دي او هم یې کارونه پر مخ روان. په تور د مثال که زه تاسو ته یو مثال درته، مثلا د اریانا شرکت او د کامیا شرکت. اریانا هم شرکت په افغانستان کې تقریبا ډېر اوږده سابقه لري، ولې د کامیا شرکت هم سابقه لري، ډېر خدمات کوي خلکو ته او خلکو ته کاروبار کوي. په تور د مثال په افغانستان کې یو د خانه سازی شرکت اوس تقریبا په افغانستان کې تقریبا شخصي د خانه سازی تقریبا په سوو شرکتونو دی او کاروبار کوي، او زموږ بل غټه کمپنی چې په افغانستان کې ده هغه تقریبا د شاداب ظفر په نامه د خصوصي غټه کمپنی ده چې خلکو ته د کورو خدمات وړاندې کوي. ما بل ورور چې دی هغه ته جناب سید محمد صدیق مومن صاحب، هغه مومن د عمومي شفاخانې عمومي رئیس چې په کندهار کې هلته ده، او بل زما حاجي صاحب یوسف مومن صاحب چې دی هغه تقریبا د لایف سټار تجارتي شرکت عمومي رئیس دی او خپل کاروبار کوي په آسیا میانه او دوبی او امارات او افغانستان کې ټول ځای ته کاروبار کوي. دا پرایویټ سکتور یا خصوصي سکتور، خصوصي سکتور د شخصي تجاران چې کاروبار کوي د وطن لپاره، د خلکو لپاره، دې ته خصوصي سکتور وایي.
د خصوصي سکتور رول د یو هیواد په اقتصادي وده کې څومره تاسو مهم بولئ؟
تاسو به تر معلومه ده څو وخت چې په دغه تیر څلور کاله د مخه اسلامي امارات رالی، موږ تاسو ګورو چې د ټولو دنیا سره ارتباطات هم د ټولو ګمرکاتو د قطع و د ټولو خلکو خصوصي سکتور وتمنی دي چې دغه کنیکټینګ یا مشلول پیل کړي. پرنج جنوبي آسیا او مرکزي آسیا په څنګه سره مشلو، او زموږ تقریبا 5000 10000 کنټینر زموږ پاتو د یاد جوړنی چې زموږ تر زموږ ترانه همکاران لکه جناب محترم الکوزی صاحب، بزرګوار مایل صاحب، محترم احمد یار صاحب، دا ټول موږ دې ته وجوړېدلو. د خصوصي کور مشران چې ودارال لاړل، موږ اول زموږ کنټینر چې په کراچي کې بندو په بندرآباد کې ټول خپل وطن تر شروع سولته د پانو سره موږ خپلې غیر د اسلامي امارت په همکاري باندې سره خلاص کړل، او دغه د خصوصي کور رول چې په افغانستان کې تاسو وګورئ یو لیټر تیل تقریبا په 3 کال کې یو ور د ټول منطقې په افغانستان کې تیل ارزانه و. یعنی دا هغه رهبری د خصوصي سکتور و چې دا په دې وخت باندې چې باید پورته شي. دا کازات هم غذایی مواد په ټول افغانستان کې غذایی مواد، ګرچې حکومت په هغه وخت کې په خپل امنیتي کارو اخته او په کاروبار او په دې شان اخته، ولی خصوصي په دې وخت باندې چې په وطن کې په اصطلاح د غذایی مواد او قلت رانسي او خلکو ته د خلکو په هر ولسوالۍ کې فرض کې راسي. بل په ګیان کې چې د زلا وسول زما په یاد دي، زه جناب ساتي صاحب زما ملګری دي، موږ تقریبا د کابل څخه حرکت وکړي 14 ساعته بعد یا 14 ساعته بعد موږ ګیان ته ورسېدلو. اولین کس چې زلزلې ته ورسېدل موږ هلته ورسېدلو، هلته مو خدمات وړاندې کړل خلکو ته، خیمې پیسې د لایف سټار شرکت په خاطر خط نورو د مومن ګروپ ته کندهار د ژوند د ټول افغانستان تجارانو ته ودانګل کومک یو پیدا غوښ په کونړ کې زلزلہ وسوره. یعنی زه یقین ته وایم چې په دې خصوصي سکتور ډېر مهم رول لوبوي. یعنی دا خصوصي سکتور رول دی، خصوصي سکتور خلکو ته د کار په پیدا کولو کې زمینه د رشد د وطن د پرمختګولو کې مهم رول لري.
په تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سکتور لپاره ښه زمینه برابره وه، تقریبا په افغانستان کې راوټو کې خصوصي سکتور او ډیره وده وکړه. فکر کوي چې په افغانستان کې دغه د تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سکتور ستنې پیاوړې ایښودل شوې دي؟
یقینا په دې کې شک نشته چې موږ باید حقیقت ته پاتوي د خصوصي سکتور ستنې پیاوړې شول سي، او دا چې په لاندې کچه کې د تطابق موقع نه و او زور نه و چې دا تطابق په تور د مثال مثلا د اوسپنې په باره کې زړې اوسپنې باید د افغانستان څخه بندې وي چې د وخت جمهور رئیس صاحب هم چې هیڅ د اوسپنې به ولي تطبیق یې ډېر سخت کار ورته کرپشن ډیر وو، او هر اوس پر سوو سوو تنه اوسپنې د افغانستان څخه تقریبا په $100 په یونین $100 تللې، موږ ته د صفه باندې راتللې په $1200 یا $1400. چې دا کار په تیرو څلورو کالو کې د هغه پایې پر بنسټ باندې دا بند شو، او تقریبا په یو مکتوب باندې محترم جمله برادر خپل هغه هدایت ورکړي اقتصادي معاون صاحب چې دا باید نورې ولاړې نشي او بندې سولې دا هغه رشد اوس تقریبا په افغانستان کې د څلورو فابریکو پر ځای باندې تقریبا څلوېښت فابریکې دي چې دا باید سړی د حقیقت وایي او دا حقیقت ستا ولې اوس تقریبا خصوصي طور ته حمایت هم کېږي او توجه هم کېږي تقریبا افغانستان په پیر کلمو کې خودکفایي ته د رسېدو په حال کې دی.
یعنی یو څه فکر کوي یو ولادت به دا وي چې نړیوال پانګوال په افغانستان کې دومره پانګونه ته زړه نه کوي د اوسنۍ حکومت څوک نړیوال پر رسمیت نه پیژني. تاسو مخکې یادونه وکړه چې خصوصي سکتور په دې تیرو څلور کلونو کې له نړۍ سره په تیرې بیا د سوداګرۍ په برخه کې نښلولو یو ښه میکانیزم دی
وختم چون د افغانستان په خصوصي سکتور چې دی دا یو بې پرې خصوصي سکتور په توګه او د غیر دولتي سکتور په توګه کولای شي چې د ټول دنیا سره خپل ارتباطات ټینګ کړي. دا د تاسو ته په زغر دا وایم چې ان شاء الله خصوصي سکتور او دا چې د خارجانو دغه تاسو توجه وکړي چې خارجان خصوصا په افغانستان کې کتا څو ګوري د هر مملکت خلک افغانستان ته راځي او دلته سرمایه‌ګوزاري کوي او سرمایه‌ګوزاري کوي د سرمایه‌ګوزاري د سرمایه‌ګوزاري کې ولې موږ دې ته هم فیصله ضرورت لرو چې باید د ټولو دنیا سره تعامل وکړي او دنیا د افغانستان سره تعامل وکړي. که چیرې تعاملات مخکې راشي موږ به هم په صادراتو کې ډېر رول ولوبو. یعنی تقریبا په چیرې څلور کال کې په اول کال کې تقریبا چې 2022 کال کې تقریبا 250 میلیون ډالر صادرات ورسته یو میلیارد ته ورسېدل بیا یو نیم ته او بیا په دې اخر څلور کال کې زموږ د خصوصي سکتور د زیار او کوشش په نتیجه کې درنو همکارانو د کوشش په نتیجه کې موږ وکولای شو د خصوصي سکتور صادرات موږ وکولای شو چې تر 2 میلیارد اضافه ته ورسو چې دا هم یو ډیره مهمه مسله ده. دي کې مهم رول دی امنیت هم مهم رول لوبوي کرپشن نشټوالي هم مهم رول لوبوي او د کوکنار کرکیل چې مسله ده دا هم ډیره مهم رول لوبوي. ولی بل علاوه چې د جهانیانو څخه موږ ګیله ده د کوکنار او د بجیس په اړه کې د اوسو پرې د افغان بزګرانو سره
کافي مرسته کړی. بل د شفافیت مسلې ته راځو. کراشو د خبرې ته چې اوس په افغانستان باندې ځینې بندیزونه لګول شوي مالی بانکداري سیستمونه سم کار نه کوي که دې ته په پام سره د خصوصي سکتور په وړاندې هغه مهم خنډ څه شی دی؟ اوس تاسو په څه ډول باندې پیسې خارج ته انتقالوي یا خارج نه بیرته افغانستان ته انتقالیږي؟ فکر نه کوي چې دا لوی خنډ او ځینې نور خنډونه به هم وي چې احتمال لري تاسو به ډېر ورته متوجه وي؟
حقیقت تاسو به مرمه جناب نوري صاحب محترم چې په دنیا کې ترانسپورت او پیسو د بانک د لارې څخه یو مهمه مقطع ده. ولی بیا هم په سکتور خصوصا زموږ د افغانستان ترایشه یعنی مینی اکسچینج ټول مشران دا وکولای شي چې څلور کاله د افغانستان په انتقالاتو کې مهم رول ولوبوي. ولی هغه بانکونه چې پرایوټ یا شخصي بانکونه وو هم په دې کې مهم رول ولوبوي. ولی ضرورت ده چې د افغانستان پر هغه کنګلسیو کې سي یا د افغانستان توس وخت اوس په نړۍ سره د افغانستان خلک دغه څخه استفاده وکړي. بس ګور یو چا په بانک کې تلویر در ډالر دلو دی او د میشه 200 خپل دې ډیر تعامل یعنی د افغانستان خلکو په حوصله وکړل هم د بانکو سیستم ته مشکلات ته وزاور پله اوستغه دی چې دی ګولی اوسنی شرایط کې زه فکر کوم چې موږ د دنیا سره بانکي رابطه ټینګ نکو د افغانستان به یو ډیر خارجي سرمایه‌ګزاران به په دې کې مشکل ولري. زموږ ارزو دغه دی چې باید د دنیا سره تعامل او زموږ پر بانکو باندې تاجرات لري کول په ترانسفر کې مشتکم مشکلات لمن دولل دا به وکولی چې دا مشکلات لمن دولل شي چې تو افغانستان خارجانو ته سرمایه‌ګزاري نور هم پراخ کړي او خارجانو په ډاډ لو وکولی شي چې سرمایه‌ګزاري وکړي.
تاسو مخکې د شفافیت د موضوع یادونه وکړه. په تیر جمهوریت نظام کې تاسو ویلی چې د شفافیت خوندنه وي یو بیلګه هم د کابل بانک موضوع ده چې هغه تاسو ولیدل چې مثلا په څه رسوایي باندې بدل شو ده. کراشو اوس تاسو وایي چې د پخوا په نسبت اوس په خصوصي سکتور شفاف دی، خصوصي سکتور کارونه ډیر رانه دي؟
کابل بانک هم موضوع هم یو ډیر لو موضوع او داغه وخت چې د افغانستان د خلکو اعتماد پر بانکو باندې کم شوی دی تر اوسه پرې دا بیا اعتمادي سل کاله بیا چې بیرته اعتماد وکړي دا بیا بیرته منځته نه راځي. هغه زموږ ته چې عامیانه متان دی وایي د یوې دي کې بې اعتمادي سل کاله دغه با اعتماد د لاسه سره وکړي. مشکل په دې کې دی چې زه فکر کوم چې افغانان یا خلک خپل باید لاسته ورکړي او کوشش پیدا وکړي چې د خپل وطن په ابادۍ کې څنګه کوم رول وړو. بیا ستاسو سوال مې یې چې تاسو په کوم برعکس سوال وکړي چې تاسو خصوصي طور ته فکر کوم چې په خپل خصوصي طور هم شفافیت کې دی. خصوصي طور په ډېر دقت سره ګوري چې د دې د مالیاتو پیسې د سالنګ پر لاره مصرفي. یعنې دغه د سالنګ موضوع چې وه دا موږ د جناب وزیر صاحب پیدامه سره د جناب مشرتابه د افغانستان د زعامت په مشرتابه باندې موږ دا وکول چې خلک رااله موږ ته تصور وکړي خلک رااله موږ پر د لارې موټر تیرو موږ حاضر یو چې حتی نیمې پیسې هم ورکړو چې سالنګ لري. دا د افغانستان خلک د سالنګ لار د افغانستان خلک جوړوي په ډېره میړانه سره دی ګوري افغانستان ټول خلک دغه وزیر صاحب فائدامه تقریبا مشتو ورلل دي چالت په خپل پدایخ کې بروش تل ورن تل ګوري د سالنګ لار یو شری چې جوړ شوی چکا چکا دریاب میشه. یعنی د ډېری غوزی وي د یو لرګی کې څنګه نو په دې خاطر د ډېری لرګی د یو غوزی کې یعنی دا څومره څه کار وسو پر نور باندې د جلال آباد پر لار باندې کار شوی دی. دا هم د افغانستان د سکتور یعنی شفافیت پر دې موږ په دې باندې یقین لرو چې موږ مثلا د کوشتې په کانال ته خلک ډېر متوجي دي چې صحیح محصول ورکوي. ماته داسې خلک راولي چې په خوا محصول به مشکلات کې درلودمګر اوس پر محصول ورکوي پر مالیه ورکوي په دې خاطر چې زما په وطن باندې مصرف شنو ده هغه مهمه خبره دي چې
یعنی دغه اعتماد وساتل شوی دی. بله سوداګرو پانګوالو د اعتماد بله
زه تقریبا درې کاله د مخه د کندهار ته ستلم نو زه په تقریبا اووه ساعته اتلس ساعته کې رسېدم. اوس کندهار ته سړی کولی شي چې ډېر بېغمه تقریبا په اووه ساعته کې اووه نیم ساعته کې چې ډېر عادي رفتار باندې وکړي رسېدلی شي. دوهم لین سړک هم کاروبار شروع دی. دا هغه بعضې اعتمادونه دي چې د افغانستان پر حکومت باندې خلک یې ولي شاید دا خلک د امنیت په باره کې نور څه هم غواړي. خلک غواړي چې مملکت نور هم پیشت کړي. موږ باید شین ولرو. موږ باید هوایي پلونه باید زموږ په مرکز کابل کې باید جوړ شي. په د کابل ښار کې تاسو وګورئ ډېر بندي لارې خلاصې دي. ارزو مو دغه چې نورې بندي لارې هم باید خلاصې دي تو خلکو ته عامه سهولت راسي او عامه پروژې باید ډېر پرمخ لاړ شي. چون د افغانستان خلک د سلويش کال جنگ تیر کړی دی. موږ غواړو چې د نورستان پر زموږ سره کتاب یې په شته ول جوړ شي. خلک باید دلته تفریح ته پر لاړ شي. نور داسې ولایتونه چې هغه کولای شي چې افغانستان په یو تورستي ملک باندې نه دولت کې دوغو په لارو کې کوشش ته هلته د میدانو ضرورت ده. شانس نو افغانستان هم قرار قرار هغه خپل مسیر ته کوي. موږ چې خپل مشوره ورکو د خصوص تور په باندې موږ ملي مشوره ورکو
خصوصي سکتور. تاسو ویلي چې خلکو ته ډېر کارونه ایجادوي کراش دا د ښځو ونډې ته په تیره بیا اوس چې اکثرا په کور کې نیول شوي دي د ښځو لپاره په خصوصي سکتور کې اوس هغه امکانات شته ده؟
تاسو به څنګه ملو چې د افغانستان په افغانستان کې د افغانستان یو ډېر قشر زموږ محترم خوندې اختلاج دې ته عزت ورکړل شي چې هغه د غلوی په ظلم سره دې په مالداري بوخت دي په مرغداري بوخت دي په ټول شپخانو کې تاسو ګورئ خدمات دي وونه ستو بچی ته ټول زموږ خوندې کوي او دا وختن چې سړی افتخار پکې په داسې خوند باندې چې او هم په تجارت کې که تاسو ګورئ ټول کاروبار باندې چې د نبی علی صلوات و سلام محترمه زوج محترمه حضرت بی بی خدیجه را ولطانو خواهر پخپل پا تجارت مانی بخت و یا تجاره و تجارت پا اسلام که سنت طریقه ده او اسلام خپل چوکات لری هرچه تا ارزو لرم چی پا اسلامی چوکات که شده چی اوز تجارت که مرهم تجارت پر مخلوار سیز مر شده که پا کور که تقریبا اضافه در یو میلیون شده یو وطنه پا غالوی که مصروفی دی اضافه تقریبا در یو میلیون شده پا کور که پا خپل دا ارگانیک در چرگان غوشی دی دا طول بازار دا شده کار چې په کورو کې تر چرګان تربیه کوي او مالداري چې دا هم اورګانیک غوښتې دا ټول زموږ د اوناس طبقې د خوا څخه تربیه کیږي او په ټوله شپخانه کې چې د اوناس طبقې لپاره ټول موږ چې تر دې ښه دي هلته خدمات وړاندې کوي او د خلکو لپاره خدمات وړاندې کوي د اوناس طبقې.
تاسو مخکې یادونه که څه هم وکړله لوی پروژې لوی پانګونې ته ضرورت لري په افغانستان کې. هغه چې ګټه ټول د افغانستان وګړو ته رسیږي. د څو د سالنګ تاسو یادونه وکړه، ځینو د افغانستان کې د بندونو موضوع ده، د برېښنا د تولید د مثلا نور فابریکو دي چې ډېر خلک په هغو کې مشغول کیږي. خو که راشه دې خبرې ته چې لوی پانګونه د نړیوالو پانګوالو هغه پانګونې ته هم اړتیا لري، فکر کوي چې نړیوال په اوسنیو شرایطو کې ډېر تزړخ کوي چې راشي په افغانستان کې پانګونه وکړي که مستقیم نشي کولای، آیا د کورنۍ خصوصي سکتور یا د کورنیو پانګوالو سره په ګډه په دې هېواد کې پانګونه کوي که څنګه؟
تاسو بهتره معلومه ده چې یو مملکت دی چې دلته 40 میلیونه نفوس لري. که چېرې خارجان باندې دلته سرمایه ګذاري کړي، آیا موږ به لاسته راځنه کښېنو؟ موږ به کوشش کوو. دا د یو مشهور عالم خبره ده چې موږ باید د هر مشکل سره باید فرصت جوړ کړو او خپل فرصتونه باید ایجاد کړو. ما درته وویل نو موږ به تر څو پورې ماته راوایي چې د سالنګ سره به موږ ته یا روسیه را جوړوي یا به امریکا را جوړوي یا به خارجان را جوړوي. دا پخپله د افغانانو نوښتو او خصوصا په څه کې د خصوصي سکتور ونډه چې هغه وخت موږ د خصوصي سکتور مشري کولی یا دغه کول په دې کې موږ وکولای شو چې د سالنګ د لارې دپاره او د اول د تجارانو ټول موافقه واخلو او بیا موږ دا موافقه د وزارت محترم پیدامې سره شریکه کړو. وروسته د هغې د پخپل د جلال آباد کابل لاره چې ډېره لو لاره و، دا هم موږ د وکولای شو چې په نوموږ په داسې کوو. افغانستان ضرورت لري چې باید غټ شرکتونه په خپل سهامي غټ شرکتونه جوړ کړي او هغه سهامي شرکتونه به افغانستان کې کار کوي او کار کولی. دا هم ډېر نوي چې بېله افغانستان هم په ګلوبل ویلیج کې یو کلی دی او موږ ضرورت لرو چې ټول دنیا سره موږ ارتباط لرو او دنیا موږ سره ارتباط لري. موږ ضرورت لرو چې د دنیا خام مواد استعمال کړو. دنیا ضرورت لري چې موږ خام مواد استعمال کړي. د دنیا ټول یو په بل ده. افغانستان په ترانزیتي لحاظ هم تاسو ګوري چې یو ډېر د جنوبي اسیا 2 بلیونه یا 2 میلیارده پاپولیشن او مرکزي اسیا 2 بلیونه پاپولیشن جمع چین جمع روسیه، دا موږ کولای شو چې وی مشلو افغانستان. یعنی افغانستان کې فرصتونه ډېر دي. ولې نسی که تلایی چی یو چوک که یو ما تا یو زه تجیم او باوارم نو زه بداش نکن چی زه بدای پرزانیستم که زه محرک نسم او لان نسم تپو تلاش وانکم نو زه نسم کواری نو زه با خبل زان تنگ در یو زای پرسون. دا مهم خبر داده چی مول باید کار وکو او د خبل د سبا دا پار باید یو شی وطا کو خدای دی هر خارجی چی پا افغانستان که او غاری شد افغانستان دی اقتصادی گتو پر مبنا بانی او خبلی دا مشروع گتو پا خطر بانی پا افغانستان اکسر میمداری وکی د فکر کوم چې په افغانستان کې یو شپې ستاره تاوار
محمد صاحب تاسو دغه تجربه ته په پام سره چې د تجارت او سوداګرۍ څخه لری، یو چاته چې غواړي نوي سوداګرۍ پایل کړي څه سپارښتنه کوي؟
سپارښتنه دا شته د فکر کوم چې یو څوک چې غواړي نوي سوداګرۍ شروع کړي هغه باید خپل د توان اندازه باید کار شروع کړي. اول ځنه باید مستحکمه کې تعداد باید مستحکم کړي خپل مشورې وکړي او تجارتي چې د پریاو اصول ډېر استوار دي چې هغه په تجارت په تجارت پرشتا ویل دي کده ان شاء الله رشتہ ول. زه فکر کوم د دې یو مشهور چې دی هغه د برجستون ټیرو دی. د برجستون ټیرو دی هیڅوک نه برجستون ټیرو نه یو ډېر ټیرو نه دی په دنیا کې ډېری فابریکې دي. د برجستون ټیرو چې تا خلک رانی سي چې پښ مې چې د مخه پیسې ورته جمع کوي ول نور ته هغه ته وایي سل کان چې نه رزل کان چون دی خپل اعتماد او اعتبار هغه شی چې کاروي دا هغه ډیټیل تا ته وایي او بل هیڅوک دې پر دې باندې نه دی د کاکولا په خو هغه اولین ترين مشر چې هغه یو داسې توکو چې هغه په دغه مشت کراچي ورته یا په کندهار کې لري هغه پر لري باندې شربت خپل اوس د کوک نوم په ټولو دنیا کې ست او څوک به کوک هیڅ پروتین نه خوري. نو دا په دې خاطر چې خلک باید خپل ځان باندې ډیر دا باور واقعدا ولري هیڅوک هیڅ نه دی پاته او ان شاء الله د الله پاک په فضل باندې خسره پرشا سره ان شاء الله خدمت وکي او خپل کاروبار شروع کړي. فکر کوم مختبر سيږي او ټول سوداګر ته هم بیا دا ته وجود چې په خارج کې هم وي د خپل سرمایه څخه دی لږ لږ سرمایه او افغانستان ته د یو غټ سهم شرکت لپاره چې موږ هم یو کار باندې شروع کړی ان شاء الله تاسو پرې به ورسته شروع کړو. نور یاس نور شه محترم ان شاء الله چې هغه هم د برق مبارک وي او هم به د لویو مدنونو د اختصاص برکې ان شاء الله به تاسو سره شریک شریک د خیر سره ان شاء الله کوشش کوو چې موږ به داسې شرکت داسې غټ سهامي شرکت جوړو چې هغه ان شاء الله کولای شي چې $2000 هم هلته ولري او هلته کولای شي چې سرمایه ګذاري وکړي. نو د دې لپاره مو تکل کړی دی اولې پر اساساتو کار کوو، پر سټیبلټي کار کوو، پر ټولو شانو باندې کار کوو او د نړۍ د غټو مشهورو شرکتو سره مشورې کوو. تو وکړل سو په افغانستان کې یو غټ لوی او مهم داسې شرکت جوړ شي چې د ټولو افغانانو سهم پشکې.
ډېره مننه بریالي اوسئ مومن صاحب.